د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرام د مخکخو خزو ځانګړی پروګرام پیلېږي. دا پروګرام فرشته مرسل تاسو ته وړاندې کوي او دا به یې کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دا بحث سبا د کابل په وخت مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپور شي. یوناما وایي د دې غونډې په یوه برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه معلومات ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصر احمد فایق ویلي چې سږ کال به هم د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازي توپ څوک خبرې ونه کړي. د نوموړي په وینا د تیر کال د موافقې له مخې د افغانستان تر څنګ میانمار هم تیر کال او سږ کال په دې اسمبله کې له خبرو کولو بې برخې شول. تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره جمهوري نظام ړنګ شو او په میانمار کې بیا کودتا وشوه. 55 تنه سکان او هندوان پرون د هند حکومت لخوا نوی ډیلی ته انتقال شول. په نوی ډیلی کې د دوی د هرکلی لپاره لاسګونه چارواکي او افغانان ورغلي وو او ژمنه یې وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. هند ویلي دي چې تر یو کاله د افغان سکانو او هندوانو مالی ملاتړ کوي او د استوګنې ځای به ورته برابر کړي. له دې سره اوس په افغانستان کې یوازې 43 تنه افغان سکان او هندوان پاتې شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټډ خیریه ټولنې په مرسته د بغلان ولایت په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 120 محلي ښوونیز ټولګي جوړ کړي دي چې له دې ډلې 640 د یونیسف او 100 نور د اکټډ دي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکوي چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ د دې ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزی بغلان، د هنی غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي دي. د پاکستان پوځ وایي تیر شپه یو څرخی الوتکه د بلوچستان یالت په هرنای سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیگانه وخته د الوتنې په ماموریت بوخته و چې دا پیښه وشوه. د پیښې په باب د پاوز په اعلامیه کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان ایالت کې بلوچ بیلتونپال په دوامدار ډول د پاکستان پر پوځیانو حمله کوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دې هیواد د جګړې په لومړۍ کرښه کې د درنو نښتو خبر ورکړی. هغه تیره شپه په خپله وینا کې ادعا وکړه چې د اوکراین ځواکونه په ختیځه سیمه دونیتسک، په شمال ختیځه سیمه خارکیف او په جنوبي سیمو میکولایف او زاپوریژیا کې لاسته راوړنې لري. له بلې خوا د برتانیا صدر اعظم لیز ټراس د ولسمشر پوتین لخوا پر اوکراین د اټومي وسلې د کارولو وروستی ګواښ کم اهمیت بللی دی. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگټن مسکو ته څرګنده کړې چې که د اوکراین پر وړاندې اټومي وسله وکاروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي.
مخکخی خزی
درندستانو د مخکخ خزو خبرونه ته خرغلی. ما سامینی هغه ایرانی جلی و چې په ایران کې د ایرانی پولیسو لخوا په دې منیول شو چې د دوی په وینا ایجاب المراد کاوه، وروسته بیا عمل ته په زندان کې مړ شو. افغانستان هم ډیر مساوی لري چې په بیلا بیلو ډولونو کړیږي. تقریبا 1 کال وړاندې د فرخوندی په نوم میرمن له دې واجب په مزار کې په وهلو وهلو ساور کړ چې قران شریف ته د بې احترامۍ تور باندې لګیدلې وو. لته باندې 1 کال را په دې خو افغان میرمنې او انجونې خپل حقونو ته د نه رسیدلو لامل زوريږي. دا ټول هغه څه دي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او د افغان میرمنو د غږ بدرک کولو ته اړتیا لري. نن په همدې اړه خبرې کوو. په تخنیکی برخه کې میر احمد صافایم سره کوي. له موږ سره میرمنې دي، مدني فعاله او په هلمند کې د ښځو د حقونو مدافع قمر نیازی او لیکواله او ژورنالیست شمله نیازی. دواړه میرمنو ته خراغ لاست وي. ستړي مشي، په خیر راغلي.
مهم ده چې بحث رو باندې وشي. خوشحاله یم چې تاسو سره یم. ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ. فقط غاک ملک زرا جال راځي کله زرا کولای شي چې خپل ځای ته تغییر ورکړي.
پسترګو انشاءالله اوس ښه ده.
بله میرمن نیازی
اوس څنګه ده؟
بیا هم خبرونې ته اوسم غاک سم راځي. بیا هم خپرونې ته ستړي مشي په خیر راغلی. راځو خپرونه باندې پایل کوو تر هغه چې زموږ بله میلمانې اړیکه وصلېږي. موږ به تاسو خپلې خبرې شروع کړو. اوریدونکو چې موږ سره اړیکې نیولې دي، دوی وایي چې د ماسا په مینه باندې خفه دي، خو دوی یوه ګیله لري، وایي د ماسا د مړینې غاک په ټوله نړۍ کې غبرګونونه ډېر زیات درلودل. څومره به ښه وه چې په افغان ښځو د اوسنۍ موسمي محدودیتونه چې دي دم همداسې شدید غندل شوي وای. تاسو زما غږ واورید؟
بله بله
میرمن نیازی، زما غږ تاسو واورید؟
بله.
پوښتنه تاسو واورید؟ ها اوس فکر کوم چې اوس موقعیت مسامس اوري غږ مې. ها
بله بله اوس صحیح ده. زه تاسو ته پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا دا ګیله زموږ د خوندو په ځای ده، او واقعا زمونږ حقونه همیشه تر پښو لاندې شوي دي، خو موږ سره نړیوال همغږی شوی نه ده. او که څه هم په اوسنۍ برخه کې چې اوس کوم حالت کې موږ خوندي قرار لري، چې د تعلیم تقریبا دوه تعلیمي کال ایف و میلسو دوی په کورو کې بې سرنوشته ناست دي، اوس د نړیوال ورته فکر سو پس له دوه کاله. مګر په ایران کې یو حادثه منځ ته راغله چې ډېر زر ټول نړیوال هغه غږ بدرقه کړه، باوجود دې چې موږ خپله افغانان هم دا غږ بدرقه کړی ده، او موږ یې ملاتړ کوو چې داسې خوندي سره باید داسې چلن ونه شي. مګر تاسف شته او درد شته، ګیله شته چې دقیقا ولې داسې د نور نړیوال غږ بدرقه کیږي په کوم برخه کې چې د خوندو حقونه تلف کیږي، مګر ولې د افغان مېرمنو غږ اوچت نه ساتل کیږي، بدرقه کیږي نه، سپوټیږي نه، کوم اقدام ورته کیږي نه علني. دا یو ډول ګیله شته او پر ځای ده.
ډېر زیات مننه. بله تاسو ته بیرته راګرځو خپلې بلې میلمنې سره به خبرې پیل کړو. بله له نیکه مرغه نن دواړه میلمنې مو نیازې تخلص کوي. شاملې نیازې زما غږ اورې؟
بله.
ستړي مسې په خیر راغلي.
ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ټول اورېدونکو ته.
په ډېرې بښنې سره چې تاسو اړیکه لږ وروسته واصل سوله، نو هغه پوښتنه تاسو نه تېره سوه. زه به بیا تکرار کړم هماغه پوښتنه چې ما اغلې قمر نیازی نه وکړه تاسو نه یې هم مطرح کوم. اورېدونکو، ازادي راډیو سره اړیکې نیولې، دوی د ماسا امینی په مړینه باندې ژوره خواشیني ښودلې ده، خو په خوا کې یوه ګیله کړې ده. هغه دا ده چې د ماسا مړینه په ټوله نړۍ کې ډېر زیات غبرګونونه درلودله، خو افغان مېرمنې دم ګړۍ چې په دې رقم وضعیت کې دي، دوی له بېل بل محدودیتونو سره مخ دي. غږی دومره زیات لکه څومره چې په کار ده نه بدرګه کیږي، یعنی غبرګونونه نه لري. تاسو په دې اکله سره ته وایه.
او ډیره زیاته مننه. یو ډیره مهمه موضوع چې واقعاً هم د مسامینې لپاره د ایران خلکو هم دا چې لاریونی وکړه، تر څنګ دا چې په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې د دې لپاره چې هشتاګ وکارو په میلیونه وځلو، پکن هم د ایران د خلکو لخوا دا کار ډېر د ستایلو، ځکه چې دوی که چېرته قرباني ورکړي یا داسې پېښه رامنځته کېږي نه غواړي چې هغه مسایل بېرته تکرار شي. او که چېرته دغه موضوع د افغانانو د افغان ښځو په راواخلو او په دې باندې وایي چې افغانې ښځې په ډېرو ستونزو کې دي، تاسو وګورئ په د ماسا امینی لپاره چې کله لاریون کېږي هلته سړی هم شته او ښځې هم شته، یعنی دواړه دوی راټولېږي. په افغانستان کې به داسې پانه مشخصا داسې یو لاریون نه ده سوی تر اوسه پورې چې ولې نجونې ښوونځي ته نه ځي، یا ولې ښځې کار نه کوي، یا ولې د ښځو په وړاندې داسې محدودیتونه موجود دي. ځکه زما په نظر له بده مرغه نیم سړي ذهنا همدې سره توافق لري چې کوم څه عملي کېږي دا اوس روان دي، دا سم دي، نو نیم کسان چې وصله لري طالبان دی، نیم کسان چې دی فکری دغه څه دی. زما په نظر ډېر اول لغه کیسه چې ده، کیسه دغه مبارزه له خپله ځانه شروع کېږي. مونږ افغان سړي چې چېرته د ښځو په ننګ ونه درېږي، نو ښکاره خبر ده چې نړیوال هم هېڅکله نه یادوي. او دا خو مونږ د وخت په تېرېدو سره همېشه لیدلي چې نړیوال له افغانستان سره څومره جفا کړې ده، د افغانستان له ښځو سره څنګه جفا کړې ده. هغوی په خپلو هېوادونو کې د مېرمنو لپاره کمه حقونه ته ژمن دي. او زمونږ په هېواد کښې وګوره، که چېرته مثلا دوی د داسې یو هېواد سره توافق کوي، مطلب دا چې هغه حقونه چې دوی ټول ورته په خپلو هېوادونو کښې ژمن دي، د ښځو لپاره، د ښځو د کار کولو یا د تعلیم لپاره، هغه ټول په پښو لاندې کوي. هغه داسې افغان ښځې لکه څنګه چې اوس له پامه غورځولي دي، دغسې له پامه غورځوي. تقریبا مونږ همداسې ویلی شو، ځکه مونږ تاسو ګورو چې ورو ورو محدودیتونه یوازې د ښځو په وړاندې زیاتېږي. پخوا نجونې ورته شپږم صنف تللی و چې عمر یې دیارلس کالي، ولو که هر صنف کښې هغه نه شي تللی، نو له دې نه غټه بدبختي به چېرته. زما په نظر لومړی خو زمونږ خپل هېوادوال په دې کښې ډېر جدي ملامت دي. او بل دا چې تاسو وګورئ، هغه ایرانۍ مېرمنې چې هغه په نورو هېوادونو کښې دي او واقعا هم غږ یې اورېدل کېږي، هغوی دغه د مهسا امینی موضوع داسې یو رقم راخیستې چې یعنی دغه د نیم ملاتړ برکت د دغه ښځو له امله ده چې دوی ښه شناخت لري او د دغسې مهم موضوعاتو لپاره د خپلو ښځو غږ پورته کوي. خو له بده مرغه په افغانستان کښې بیا داسې کسان د ښځو استازولي کوي یا د افغانانو استازولي کړي چې هغه اصلا نه د افغان له زحمته، له خوارۍ، له بدې ورځې خبر، او نه یې د هغوی په منځ کښې داسې ورځې تېرې کړي چې هغه پوه شي واقعا هم افغان اوسېدل. بیا یو افغانه ښځه یا نجلۍ اوسېدل څومره ستونزمنه ده.
بله، تاسو ډېرو زیاتو مهمو خبرو ته اشاره وکړه. د خپرونې په لړ کې آریا وایي بېله بېله څېړو، وړاندې تر دې چې بیا اغلې قمر نیازۍ ته ورسو، د واټساپ شمېره به اورېدونکو ته اعلان کړو چې دوی کولی شي له موږ سره همدا اوس اړیکه ونیسي او خپل نظر شریک کړي. 00420211416 زموږ د واټساپ شمېره ده. تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ او له مېلمنو سره خپلې خبرې شریکې کړئ او خپل نظر څرګند. بیرته راګرځو اغلې قمر نیازۍ ته. تاسو د اغلې شاملې په خبرو کې واورېدل چې یو خو په افغانستان کې د افغان مېرمنو سره نارینه دومره نه درېږي، مثلا کله چې دوی مظاهره کوي، کله چې دوی خپل حق غواړي، په رښتیا نارینه نه دي لیدل شوي چې دوی ملاتړ یې کړی. لومړی په همدې کله راته وغږېږئ، ولې دوی داسې کوي اغلې نیازۍ؟
همدغه د تشویش وړ خبره دغه ده. مونږ چې بدبخت یو خپل د کوره یو، مونږ خپل په کورنۍ کې اول خپل د نارینه او سپورټ نه لرو. هیڅکله یو ورور، یو پلار، یو خاوند، یو زوی داسې ملاتړ خپل د کور د مېرمنې نه ده کړی چې د باندې څخه وځي چې هغه اړتیا ورته لري. فقط دا بعضې کورنۍ چې کړي دي هغه هم فقط قبولي یې کړې ده چې هو منو یې چې مور مو دا حق لري چې باید ووځي د کور څخه. هغه هار، هغه ځان ته شرم، هغه یې ورسره شته. دا فطرت ده په افغانانو کې، بالخصوص په پښتنو کې. نو دغه فطرت دوی د ځان څخه نه سي لرې کولی، دغه هار دوی د ځان څخه نه لرې کوي، دغه شرم دوی د ځان دپاره خپله ځان ته دغه کړې ده، مهیا کړې ده، دغه فرصت یې ځان ته مهیا کړی چې نه پوهېږم دوی کله څومره تحصیل دي افتاسي، څومره جهان دي داسې د دې ذهنیت څخه وځي چې دا ډېر د تعصف وړ خبره ده. همدغسې د کورنۍ څخه کراسو اجتماع ته، په اجتماع کې هم که زمونږ نارینه زمونږ ملاتړ کړی وای، نړیوال هم زمونږ ملاتړ کوي. نړیوال که په نړیوال سطح کې مونږ ښځې هر څومره مونږ خپل د ښځو ملاتړ وکړي، هغه نړیوال ته معتبر نه ده، قابل د اعتبار نه ده، ځکه چې مونږ جز غږ اوچتوو، کل غږ نه اوچتوو. کله چې مونږ کل سو، مونږ ټول پر یووالی باندې نر او ښځه د ښځو د ملاتړ لپاره غږ اوچت کړو، هلته ده چې نړیوال هم هغه غږ اوري. دا اوس هم که تاسې د مهسا موضوع ته ځیر شئ، د مهسا په موضوع کې
تر خوندو زیات شپیر ورونه د هغوی ملاتړ کړی او د هغوی نارینه نه غواړي چې د هغوی پر ښځو باندې داسې ظلم و استبداد وشي، ځکه نړیوالې ژر غږ اوري. زموږ نارینه بیا خوښ دی چې پر ښځو یې ظلم وشي، زموږ نارینه بلکې نور هم نړیوال ته دا ښیي چې موږ نه غواړو دا څه چې نړیوالې غواړي. هلته نړیوال ځان یو قدم نور هم شاته کوي چې ودرېږه، دوی خپل منځي سره جوړ راسي، بیا به موږ منځ ته راشو. داسې یو ذهنیت منځ ته راځي، داسې یو تفکر منځ ته راځي چې دا واقعا د غندلو ده او د افسوس وړ ده. زما غوښتنه د ټولو کورنیو څخه، د ټولو نارینهو څخه، د ټولو پلرونو څخه، د په مجموع کې د افغان نارینه قشر څخه دغه غوښتنه ده چې راځئ خپل اصل ته، خپل د شریعت اساس ته، خپل رسول مقبول ته وینا ته یو ځل یو کتنه وکړئ، یو کره کتنه وکړئ چې هغه په حج الوداع کې دغه ویل چې خپل د ښځو سره ښه وکړئ. یعنی د هغه د رحلت څخه مخکې وینا یې همدغه وورونو ته چې خپل د ښځو سره ښه وکړي. که تاسو واقعا مسلمانان یاستئ نو د اسلام منشا ته باید پام وکړئ، باید د سنت څخه پیروي وکړئ. سنت یوازې ګیره نه ده، سنت یوازې سر پټول او ځان پټول نه ده، سنت دا هم ده چې د رسول مقبول هر وینا یو حدیث ده، هر حرکت دی، هر طریقه یې، هر دغه یې زموږ لپاره سنت پاتې شوې ده. هغه دا په غرنده درته وویل چې تاسو خپل د ښځو سره ښه وکړئ، د هغوی عقلو ته احترام وکړئ، مګر متاسفانه تاسو نه کوئ، د ځان لپاره یې شرم بلئ. کله چې تاسو د ځان لپاره شرم بلئ، خو په دې کې جوته ده چې نړیوال هم درسره نه همغږي کېږي او نړیوال دایمو غږ نه بدرقه کوي. دلته نړیوال موږ نشو ملامتولای، په سر کې موږ خپله ملامت یو.
بلې بلې، ډېر زیات مننه تاسو خبرې به بیا خپرونه کړې.
وبخه که مون خپل د ځان حمایه وکړو، خپل خپل د خود قوت ووسیګو، مونږ یو غږ ووسیګو، نړیوال مکلف ده، مجبور مکلف ده چې مونږ غږ واوري او مونږ غږ بدرقه کړي او یو جدي تصمیم مونږ د پاره ونیسي. نو د دغه جدي تصمیم نه نیولو خلا چې منځ ته راغلې ده، علت یې دغه شی ده چې مونږ خپل منځي قوت نشته.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ته بیرته راګرځو. اوس راځو اغلی نیازی، تاسو مخکې خپل خبرو کې ویل چې افغان میرمنې داسې څوک نه لري لکه ماسا مینی چې لري، چې دغې غږې نړۍ ته پورته کړه، په خپل هیواد کې پورته کړه. یعنی تاسو غواړئ دا وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو ته داسې څه نه دي شوي چې اوس دا رقم وضعیت سره راغلی له دوی نه دفاع وسي؟
نه، زما موخه دا نه وه. زه دا وایم چې ژمنتیا او هغه څه چې سړی د ډېرې سختې مبارزې څخه وروسته ترلاسه کړي، د هغې د لاسه ورکول باید دومره په اسانۍ ونیسي لکه څنګه چې افغانو مېرمنو د خپلو شلو کالو لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. یا موږ دوه نسله، درې نسله باسواده ولرل، پوهنتونونه یې ویلي، ښوونځي ویلي، هغوی اوس که هغوی واقعیت وړتیا د دې لري چې هغوی کار وکړي، هغه کدرونه دي د هغه ځای کې کار نه شي کوی. یا د چا نیم کې پوهنتونونه پاتې سو، ښوونځي پاتې سو. نو زه وایم په دغه دومره وخت کې متاسفانه دغه افغان ښځو نمایندګي هغه چا کوله چې هغوی واقعا هم وړ د دې نه وي چې باید یو افغان ښځې استازولي کړی وای، یا په واقعیت او په رښتینی ډول د افغان ښځې هغه غږ پورته کړی وای. تاسو باور وکړئ اوس موږ تاسو ګورو چې هغه پخواني کسان چې واقعا هم پخوا سرګزاره نه وه، د افغانانو هېڅکله خوښ نه وو، مجموع کې که د افغانانو خبره وکړو، نن په نړیوالو سټیجونو کې د افغان ښځو نمایندګي کوي، خو پایله یې څه ده؟ ولې دوی مؤثرې نه دي؟ مطلب دا چې دوی په رښتینی ډول یا له پخوا څخه دې مبارزې ته دوام نه وو ورکړی. دوی فقط هغه نمایشي او سمبولیک راتله او خپلې خبرې کولې. نن چې هغه مېرمنې ځي، اوس وضعیت دومره سخت ده په افغانانو، په تېره د افغانو په ښځو، کله چې دوی ځي په نړیوالو سټیجونو باندې استازولي کې، دوی خبرې هېڅ ځای نه نیسي، بلکې په ډېر احتمال باندې داسې وي چې د دې هیوادونو د افغانستان سره اوس مخامخ روابط نه لري، مګر تاسو وګورئ د خلکو د ملت په سترګو کې یو رقم خاورې سیندلې. هیڅوک هم د افغان په قصه کې نه دی چې افغان بچی څه کوي څه نه کوي، د کوم وضعیت سره مخ ده. پټ روابط د ټولو ډېر ښه روان دي، ځکه چې وزیران یو بل سره لیدنه کوي، سفیران یو بل سره لیدنه کوي. یو رسمن چې دې اعلان پاتې چې دوی هغوی په رسمیت باندې وپېژني، تر هاله چې کولی شي ډېر داسې بندي چې په هغوی باندې وارد کی تر څو هغوی دغه حقونو ته ژمن شي، ځکه په سیمه کې یو هیواد د هغه هېڅکله د نورو هیوادونو د روابطو پرته دوام نه شي کولی. نو زما په نظر د ټولو لومړنۍ مسله دا ده چې مونږ یو متحد ملت نه یو، په ملت جوړونه کار نه ده سوی. کله چې دغسې یو موضوع رامنځته کېږي، مونږ په دې باندې فکر نه کوو چې دا یوازې د ښځو لپاره نه ده، چې نن ښځې مکتب ته نه ځي وایي ښځې دې نه دي ځي، مونږ ته مهمه نه ده. دوی په دې باندې نه پوهېږي چې د دغې ښځې د دغې نجلۍ په زده کړې په تعلیم سره دا ټولنه څومره د پرمختګ خواته روانه ده. ټوله نړۍ چې اوس پرمختګ کوي، ټول وګورو کوم کوم ځایونو ته رسېدلي دي، هغوی ډېری برخې ډېری چارې د ښځو په لاس کښې دي. خو زموږ د خان تر اوسه نه به ښځه مني او نه په ښځې باندې عقیده کوي چې تو درې دا واقعا هم کار کولی شي که نه. تاسو باور وکړئ په نورو هېوادونو کښې تر ایسه چې ډېری ځایونو ته لاړ شي، ته به نارینه کارمندان به کار کوونکي پیدا نه کړي، ته به ښځې پیدا کړي. مګر په افغانستان کښې د ښځې کار کول بند دي. ما یوازې دا په دې نړۍ کښې مسلمان هېواد افغانستان نه ده، او دا چا ویلي دي چې مثلا که ته حجاب حتی د ښځو په وړاندې دوی دومره ذره ذره مسایل په پام کښې نیسي چې اصلا اولویت نه دي. اوس کله د حجاب مسله کېږي، د حجاب د رنګ په مسلې باندې هېڅکله څو خبرې نه کوي. دا چې کالي دي مناسب هغه حجاب ده، دوی وایي چې تور شی سر نه تر پایه واغونده دا حجاب ده. دوی تا ته هر شی له نوي تعریفوي. زه له نسله نسله مسلمان یم، زه ضرورت نه لرم چې ته ما ته وښیې چې زه څه وکړم یا څه ونه کړم، ځکه زه ما ښوونځی ویلی ده، ما پوهنتون لوستی دی. زه په دې باندې پوهېږم چې څه زما لپاره مناسب دی. او بل زه یو پښتون پلار لور یم، ته ولې زما استازولي وکړې؟ ته ولې ما ته وایې چې ته دا وکړه دا مه کړه؟ ځکه زه خپله پوهېږم چې که ته اوسې یا نه اوسې، زما عزت زما خپل ده، زما کردار زما خپل ده، زما افغانیت زما خپل ده. ته ولې راځې زما استازولي کښې؟ در حال چې ټول مسایل زه په دې پوهېږم، ځکه زه یو باسواده نجلۍ یم چې دا اولویتونه نه دي او دا مسایل مهم نه دي. نو د افغان ښځو لپاره نه زما په نظر چا ته یې استازولي وکړه، نه چا هغه پورته کړه.
بله، ډېره زیاته مننه تاسو ته بېرته راګرځو. د خپرونې د ټېلیفون شمېره به هم اورېدونکو ته اعلان کړو، دوی کولی سي موږ ته زنګ راوهي او خپرونې سره یو ځای سي. 00420214 4015 د ټېلیفون شمېره ده، تاسو موږ ته زنګ راوهئ او له مېلمنو سره هم نظر شریکوئ او خپل نظر له اورېدونکو سره بېرته تاسو شریکوئ. راګرځو بېرته اغلې قمر نیازۍ ته. تاسو به هم په دې باندې خبر یاست، لکه څنګه چې اغلې شملې هم په خپلو خبرو کې وویل، تر شپږم ټولګي پورې منجونې چې درس وایي د ځینو یې چې لږ زر عمر غټ دی هغه یې ویستلي دي چې تاسو تر شپږم ټولګي پورې هم زده کړې نه شئ کولی. دا څومره د درد دواړه خبره دی تاسو په نظر اغلې قمر نیازۍ؟
بله واقعا په دې جریان زه خبر یم، رښتیا هم داسې پیښې منځته راغلي دي، ځکه چې موږ د جمهوریت په وخت کې یو ډول یو فرصت مو مهیا کړه د خوند د تعلیم دپاره. هغوی ته مو یو اعلان وکړه چې که څوک په کور کې درسونه ویلي وي او یو رولس یعنی یو مطلب یو دغه د وزارت د فیصلې په اساس باندې چې که څوک په کور کې درسونه ویلي یا فرض مثال د مورا سره یا د ملا سره سبقونه ویلي ملا او انشا زدی هغه د راسې امتحان دي ورکړي څلورم صنف کې ممکن نه و که عمر یې یعنی تقریبا تر اتل کښته یې. نو بیا ډېرې خوندې په دې کښې راغلې لی کېناستلې څلورم پنځم صنفو کې او هغوی د دې وړتیا هم درلود چې په دغه صنفو کښېني او درسونه وکړي او بالاخره خپل پښو ودرېږي او تحصیل کړه داسې و مخ ته ادامه ورکړي. خو متاسفانه هغه فرصت اوس ځینې اخیستل شوی ده او هغه خوندې چې عمر یې ډېر ده سن یې ډېر ده هغوی ته یې ویل دي چې ته که په پنځم صنف کښې و که په څلورم صنف کښې و ورته ویل چې مکتب ته مه راځئ، تاسې غټانې یاستئ، ودرېږئ چې موږ درته تصمیم ونیسو تر امرسانې پورې په تمه پاتې شئ. ولی ده ها د تعلیم حق نتره واخستله په مجموع کې اعلان کوي چې افی عمومي بیا یو بل د کور نه باسي ورکه بیا یو اعلان کوي چې تر شپږمه پورې مکتب ته درسې شپږمه نه تر درانسي بیا برته هغه ته عمر تاکي دا په قانون کې قانون په فرمان کې فرمان دا یو ډول تعبیز د خپل دا یو ډول د خوندو سره یو ډول مخالفت د چې دوی لري زه خپل د پښتون نشین منطقي څخه دغه کوم چې واقعا موږ همیشه تر استثمار لاندې پاتې سوي یو حتی نه یوازې په برخورد کې په فزیکي برخورد او په لفظي برخورد کې په ډیر ساده اصطلاحګانو کې زموږ نارینه چې کله خزینه ورسره وایي حیا دي زما سره زنانه ده کور دې وران څه ولې هغه څه شه ده چې ته هغه حیا کې نه وکړې ته داسې یو اصطلاح ورته کاره یې دا خپله یو محکومه ول ده د ښځې دپاره چې ته ښځه دې محکومه یې په دې خبره باندې هغه ته ذهني فشار ورکوي هغه ته دغه خپله یو ډول خشونت ده چې هغه ځان تر تا کم احساسوي چې ته ښه یې لکه چې زه بد یم نو زه ولې خدای داسې پیدا کړی یم نو دا ټول هغه فرقونه دي چې دوی هغه تبعیضونه دي چې دوی اوس پر هغه باندې عمل کوي او همدغه د دوی دغه اعمال او دغه برخورد د دې اس شوه ده چې نه نړیوال منی او نه هم خلک زړه ورته خکې ولس ورته زړه خکې اټس ولس دغه سوله ته سوله نه وایي ځکه چې دلته د سولې د دا ورباندا جنگ نسته فعلاً په افغانستان کې د سوله نه ده سوله داسې نه وي سوله کې د ټولو حقونو تحفظ وي د ټولو انسانانو حقونه د ټولو قومونو حقونه پکې تحفظ وي ټول انسانانو ته ټول بشر ته په درندستر کې قتل کیږي نړۍ تراسي وګوري نړیوال دغه نږدې پاکستان او ایران دا اوس موږ د ایران په محاسبه باندې بحث لرو دا دغه دوه نږدې موږ هم سایگان مسلمانان دی مسلمان دی موږ مسلمان یو لا یې دعوی د اسلامیت تر موږ اضافه ده ځکه چې موږ ماشومان دوی روزي دی خپل مدرسو کې نی درسونه ورته ورکی مولایان دوی راته تولیدي اصلي د ځای دوی دي د اهل تشیع ته کای واخست د اهل تصنوت ته کبل اخست ده هم دغه ته یو زلزیر سي دغه ته واره زیر سي تاسو ورته وګورئ چې دوی خپل خزي تر ځای پورې رسول دي نو ته ولې تر د پاته یې ته ولې خپل خزه تر د پاته پرې دي خنو تعقیب وکړئ که خدای ورسره مني سناتور سره مني اولاد دی ورته لګی چې درته ویروزی تربیه کې درته طالبې کې درته مولای کې نو بیا دغه مرسته داسې علی کې مرسته غټ سانو په دې سیالي کې ولې تل شاته پاتې
بله ډیر زیات مننه تاسو ته بیرته راګرځو اغلی شاملین یزي تاسو بدار توې چې په دې ورسته یو کې د جاب مسله خو میاد سول په افغانستان کې ورسره د محرم موضوع چې میرمنو سره باید اتمن محرم وسی اوس د سیرا پورونه مخپریږي چې کله دوی له ولایت څخه راځي او محرم نه یو سره نو دوی زورول کیږي په دې سوال کې چې افغانستان کې وګده جنگ جګړې تیرې سوي دي اکثره کورنۍ کې محرم نسته په دې موضوع باندې خبر راته وکي افغان میرمنو ته څومره دغه ژوند دایره را قاعده کړی ده
او ډیر زیاته مننه دا د محرم مسله خداس یو محدودیت د دوی د خزه پوران دی وضع کړی څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په افغانستان کې ډیر اوږده جګړه تیر شوې او لا هم دا جګړه روانه ده هم نو یو چې اوس کلن سوله ده ځکه چې اوس خلک ځکه ډیر له بد وضعیت سره مخ دي نو واقعا هم ډیری کورنۍ خپل سربرستان له لاسه ورکړی دي چې افغانستان کې نو د افغان میرمنو سره ما کار کوو تاسو باور وکړئ نو 90% داسې میرمنې وي چې هغوی د کور سرپرست نه وو یا به یې خپله کار کوو په یو رقم باندې یا به یې خسر یا لیوار یا همداسې یو بل خپلوان به ورسره وو خو نه کیږي چې هغه به دایم دی سره وو زه به تاسو ته مثال ووایم دا د محرم په تړاو باندې که چېرته دا د ښځو په وړاندې د یو محدودیت وضه کول نه وي نو یو بهانه جوړول نه وي چې اوس موږ په هر کور کې تاسو وګورئ که څلور نجونې موږ ولرو د څلور نجونې ښوونځي ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا وظیفې ته ځي دوی غواړي کار وکړي او دوی یو پلار لري په دغه یو ورځ کې به دغه یو پلار د کومې لور سره لاړ شي تر څو هغه ځای ته ورسوي بیا دغه د څلورو لورګانو همداسې د کوم یو وړکي زوی د مېرمنې د دغه مسؤلیت هم د چا په غاړه دغه دغه میاشت کار کول غواړي دغه مصارف پوره کول غواړي کدا به دې ته یوازې په تمه چې ته درې دغه لور مې ورسوم دغه لور مې ورسوم او دا ژوند به دې څنګه مخته وړي نو ښه که یوه لور ورسې دا درې نورې به څنګه کېږي ځکه چې دا ټایمونه هر څه خو په یو برابر دي
دا یو رقم محدودیت یو بهانه جوړول دي پلمه جوړول دي مستقیما دی نه وی چې دا کار مکه ولارې ورته جوړی ته چې کله غواړي یو څوک منه کې مطلب مستقیم نه غواړي ورته یو څه ووایي خو داسې یو طریقه جوړی چې په هغه باندې فشار واردی هغه دې داسې یو حالاتو کې راګیر کوي چې هغه مجبور او مکلفه سي چې په غیر مستقیم ډول ستا خبره ومني نو تاسو باور وکړئ ښه دا یو پلار به د کومې لور سره ځي تر څو چې دوی په لاره کې محرم ولري او ولې مونږ یو انساني ټولنه لرو دا خو ځنګل نه ده چې یو انسان یوازې راووځي هغه انسان به بېخي ضایع شي دا خو انساني ټولنه بل تاسو ځان داسې قسم خوړلي مسلمانان وایي تاسو ځان ته دومره بهترین انسانان وایي بېستا په ټولنه کې یو جلۍ چې راووځي ولې هغه محفوظه نه ده هغه ولې ضرورت ولري چې مثلا پلار سره راشي یا ورور سره راشي تاسو باور وکړئ چې دغه موضوعات سره مخ شوی یم نو دا ملامتې ټوله دا ده چې زمونږ ټولنه خرابه ده زمونږ ټولنې اساس نه ده جوړ شوی په سمه توګه باندې چې مونږ ډاډه اوسو چې خپله لورې لکه په دې نه چې مونږ دا ولېږو عامو خلکو لخوا دا ځورول کېږي له بده مرغه زمونږ عامه ټولنه ډېره خرابه ده زه به تاسو خپله یو کیسه وکړم چې زه تلمه یو کار مې کوه وظیفه مې وه بیا ما د مېرمنو سره کار کوم چې مېرمنو په صحیح برخه کې نو زه راووتلم په دغه کرایي موټر کې کېناستلم زه کېناستم دلته یو څه موضوع وشوه نو دا بلې مېرمنې سره وشوه دا موضوع نو ما په دې باندې غږ وکړ چې ګوره تاسو ملامته چې د مېرمنې سره کار مه لرئ نو یو سپین ږیری کس چې واقعا هغه نه تمه کېږي چې د یوې نجلۍ نه یوې مېرمنې نه دفاع وکړي دا ماته مستقیم ووایه تاسو چې کله بیرون راوځئ نو تاسو به دغه مسایل له ځانه سره منئ خولې دې ټولنې ته د یو ښځې راتګ دومره خطرناک دي ته یو سپین ږیری یو عمر خوړلی سړی چې واقعا اوږده تجربه لري لمسیان لري یو غټه کورنۍ در له غاړې ده ته چې داسې فکر لرې موږ له داسې سړی یو څه تمه ولرو یا زه په دې تمه اوسم چې دوی به زما د خور یا زما د لور د ښوونځي د پرانیستلو لپاره غږ پورته کړي هغوی دا هیڅکله نه مني چې نجلۍ بیرون راوځي نو هغوی به دا غږ پورته کول څنګه کوي اوس چې کله یو څو محدودې ښځې راوځي د دغه حقونو د دفاع لپاره تاسو باور وکړئ په هغې لس نومونه ږدي چې دا پروژه یې دي دوی د بهر لپاره دا کارونه کوي ده لس نومه بیا همدغه سړي بېرته ځي زه نه غواړم ډېر د بعضې ورونه چې زما غندې وړي دوی به وایي چې څنګه دوی یوازې دا د سړیو په اړه د افغان سړیو په اړه خدای مکړه داسې غږېږي خو زه په هغه ټولنه کښې راغټه شوې یم ما ته دغه ټولنه معلومه ده ما ته دغه خلک معلوم دي چې دوی له پخوا نه د ښځې نه منل د ښځې ته په کمه سترګه کتل څنګه چې هغه له نیازۍ یاده کړله چې ډېره د حیا یي ما سره زنانه دي څه توپیر ده په تا و یو ښځې کښې ته ما ته دا ووایه ولې باید یو انسان په ښځه باندې وشرمېږي ډېری کسان د خپلې خور د خپلې لور نوم چې بل چېرته واوري دا ورته غیرت ښکاري مونږ ګورو چې ډېر سړیونه ښځو ډېر پرمختګ کړی د دغه ټولنې لپاره ډېرې مفیدې واقع شوي دي میندې چې یو څه کوي هغه لس سړي یو ځای چې هغه کار نه شي کولی
تاسو ته بېرته راګرځو ډېره زیاته مننه اوس به بېرته اغلې قمر نیازۍ ته وار ورکړو تاسو به دا راته وایئ چې ډېر ځله موږ او تاسو خپرونې درلودلې د مېرمنو د بېکارۍ موضوع مو یاده کړې ده د پایله مو یاده کړې ده په دې وروستیو کې چې ازادي راډیو ته ځینې مېرمنې زنګ وهي دوی وایي چې دغه یوه کال بېکارۍ د دوی په اقتصاد باندې دومره بد تاثیر کړی چې دوی حتی اوس د یوې هفتې لپاره انټرنټ ځان ته نشي فعالولی دوی د یوې ورځې لپاره انټرنټ فعالوي له هغه ایسته نور پیسې نه لري تاسو راته وایئ چې دا حالت کمداسې دوام وکاندي په ټول افغانستان په خلکو باندې بیا تیره په ښځو باندې به څومره نورې اقتصادي ستونزې زیاتې سي اغلې نیازۍ
دا خو واضح خبره ده په دې شاید تر ما و تاسو دوی ډېر ښه پوهېږي ځکه چې دوی اوس د اقتدار په سر کې قرار لري که څه هم دنیاوي علمیت یې دونه نشته دیني علمیت یې لا نشته چې دغه یې کو تحلیل یې کو صحیح تجزیه کو صحیح درک کو صحیح مطالعه کو صحیح وپېژنو هغه خو ډېر لرې خبره ده خو بیا هم دغه کسان چې د اقتدار په سر قرار لري دینی زده کړې چې لري هغوی تر اوسه تر ما او تر تاسې دغه فکر ډیر خلري چې پویږي کدغه مره اقتصاد د زوفت سره مخ وي او راست تر بلا دغه اقتصاد خراب سي خزي مجبوره کیږي چې څه وکي. اول راشم پر محرم باندې ک محرم نه لري خاوند شهید سوی زوی شهید سوی لسګونه کلونه دلته په ټول سیزه دلته جګړه وه په دې وطن کې خپل محرم یې د لاسه ورکړی استاد په وینا باندې مجبوره ده چې یو محرم په پیسو باندې رانیسي خدا ښځه به پیسو څونه پیسې مصرف کړي چې یو محرم ځان سره تر یو ځایه پورې ویسي ور راولي چې تر څو خپل مشکل حل کړي په باندې. بل نو دا چې د اقتصادي مشکلاتو سره دغه ښځه مخصو چې اوس تر د افتې د انټرنیټ پیسې نه لري کور کې د کور مصارف نه لري غلاوې ډېرې سوي دي کور په کور غلاوې شروع سوي دي د کور د ښځو تلاوي سی وی دی د کور د خزو هغه د اولیه ضرورتونه اخلاصي وی دی یعنی اته داسه شوی د چې په هلمن کې د کور څخه د غړو دبه خلاصي وی دا نو تاسو فکر وکړئ چې غلا پیدا کیږي غلاوی کیږي ټول بد اخلاقی ته ټول بدروزګاری ته ټول بدفعلی ته زمينه واره کیږي د خپل فساد دا همدغه د اقتصاد زوفت فساد ته پراخه پیمانه باندې لار واره ای کله چې خزه په اقتصاد باندې قوی وي هیڅ ډول ستونزه او مشکلات سره نه مخ کیږي هغه ځان په ځان بسیا کوي په ځان حساب کوي په ځان زغرنده ویاړ او افتخار کوي خپل کور ته خدمت کوي خپل بچو ته خدمت کوي ولې دونه کوي دا دي ورته وځه کړی دا راسته د اسلام حساس تک واقعا مسلمانې بيبي خديجه کبرا تلله تجارت یې کوله کوم محرم ورسره روان وو لاری ورسره وو په تجارت کې شپې ورځې یې په لارې کې تېرولې هغه وخت کې قافلې ټول په پښو تللې ټول په اوښانو تللې شپې ورځې یې په لارې کې تېرولې کوم محرم ورسره روان وو ته خو هغه ماته ثابت کړه چې په آیاتو په حدیث کې چې د هغه سره به یاره پله په هره پیره کې خاوند تللی یا یې پلار تللی یا یې زوی تللی څوک یې درلودله خو یوه غټه پیغله ښځه وه ولې اساس ته دې نه ګورې ته دلته په ما باندې کویداد دې شروع کړی ده چې بې محرمه د کوره مه وځه کار مه کوه د کار فرصتونه دې ټول په باندې محدود کړله هغوی دې دومره د اقتصاد د زوف سره مخ کړي دي چې بالاخره په یو بد اخلاقي باندې به خدای به کې لاس ووهي ځکه چې ته مجبوره کوې ته دا فرصت تا ورته ورکړی ده که هغه یو ځلې ګناهګار سي ته سل ځلې ګناهګاره یې ځکه چې دا فرصت ورته تا برابر کړی موږ په کل کې په مجموع کې د وړونو څخه دغه غوښتنه لرو چې دغه مرسالاري غرور دغه مرسالاري حس دغه دا چې تاسې لرې دا د سر څخه لرې کوي ټولنه نه ده خرابه ما او تا خراب دا ټولنه ما او تا خراب کړه دا ټولنه سل کاله مخکې هم دغه ټولنه وه دغه اسلامي ټولنه وه دغه مسلماني ټولنه وه دغه پښتونولي وو قومونه پکې میشته وو اوس هم هغه وطن ده هغه ټولنه ده هغه اسلام ده هغه دغه کوم تغییر تبدیل تا په اسلام کې نه دراوړی نه تر اوړلای شي نو د څه چې موږ مخکې مسلمانان نو اوس مسلمان ستوي ته اوس موږ باندې کوئی دات وزکه موږ دا ولا مسلمانانو د پلرونو د لیکو څخه مسلمانان یو د زرګون تاریخ لرو موږ په نړۍ کې ټول نړۍ موږ پیژنې نو ته ولې موږ ته وزدا چې کوئی دات وزکه چې هغه ما د بدبختی سبب ګرځي بیا نو ته د ته باید مخبو دغه وسیږي چې کله چې ته ماته دغه فرصت برابرې خپل په شتون کې دی خپل په اقتدار کې دی تخپل په ځان باورې نه تخپل په اقتدار باورې نه تخپل په ټولنه کې چې تا کوم کسان مکلف کړی دی په وظایف باندې په هغوی باندې باورې نه ځکه نو ماته اجازه نه راکوي که ته پر ټولو باورې واوسېږې نو ماته طبعاً فرصت برابرې چې زه کار وکړم ځکه چې ما په کور کې شاید نارینه وي شاید نه وي شاید یو نارینه یې موږ د خورکۍ خبره په تایید باندې چې هغه ټولو ته رسیدګي ونه کولای سي نو ماته فرصت راکړه چې زه خپل په ځان بسیا واوسېږم دا په مجموع کې
bale
زمونږ د بدبختی زمونږ د ناخوالی زمونږ د دربدری که هر څومره مونږ خزي تناغه کوچت کو هغه قصه راځي بیا هم چې وای دی یو لاسه ټک نه خيږي نو که زمونږ ورونه زمونږ نارینه زمونږ پښتانه زمونږ افغانان زمونږ سره ودرېږي زمونږ ملاتړ وکي زمونږ قدر وکي مونږ ته د قدر پسترګو وګوري نړۍ هم مونږ ته قدر پسترګو وګوري نړۍ مو هم غږ اوري نړۍ هم مونږ ته فرصتونه برابرې کله چې کور کې فرصت نه وي نو د نړۍ څخه توقع د فرصت وکړو
بله ډیر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو اوس بیرته راځو اغلی شاملې نیازی ته تاسو د اغلی قمر نیازی خبرې واورېدلې دوی د خپلو خبرو په پایل کې ویل چې طالبان تر بل چا زیات په دې باندې پوهیږي چې نجونې باید درس ته پرېږدي او میرمنې باید پرېږدي چې کار وکړه او که دا ونه کړي نو ورځ تر بلې د افغانستان حالت خرابیږي د میرمنو اقتصادي وضعیت خرابیږي وایي طالبان په دې باندې پوهیږي که نه اوس تاسو دا راته وایئ داسې طالبان په دې موضوعات باندې پوهیږي بیا چې بله خوا ګورې مکتب تړلی ده میرمن کار ته نسي تللی د حجاب و محرم خبره بیا بار بار ورته کیږي آیا طالبان خپل واک خپله نه لري دا کارونه بل څوک پرې کوي څه رقم دی تاسو په نظر
ډېره مننه واقعا هم همداسې ده کوم کسانو که چېرته په اړه څېړنه وسي چې د دوی لورګانې ښوونځیو ته ځي یا پوهنتونونو ته ځي که نه لومړی خو دا چې د دوی هر یو نه باید حساب واخیستل شي چې دوی لورګانې اصلا په افغانستان کې نه دي دغه دین او اسلام چې ده دا اصول او قوانین چې دي دا یوازې په افغانستان کې پلي کیږي ځکه چې دوی همدې لپاره خپلې لورګانې په نورو هیوادونو کې ساتلي تر څو هلته ورباندې زده کړې وکړي خو دغه اصول چې کله هلته نه مراتېږي نو ته د خپلې لور او د بل چا د لور لپاره ده دین ولې دوه ډوله کوي ولې د هغه لپاره یو فتوا لري د خپلې لور لپاره بله فتوا لري او بل دا چې مونږ په دې باندې خبرې وکړو چې واقعاً هم طالبان د دې واکو اختیار لري او که نه لري زه دغه مسله همیشه وایم کله چې ته یوه پروژه جوړی کله چې ته یوه ډله جوړی په کوم هدف یې جوړی یعنی مطلب دا چې تر څو چې هغه هدف ترلاسه کوي تا مخکې یو پروژې یا د یو پلان په جوړولو کې ته خپل هدف مشخص کوي چې دغه پروژه زه په کوم حساب باندې جوړوم طالب ډله د افغانستان د بنسټ د خرابولو لپاره رامنځته شوې ده که هغه دوی وایي چې نن زمونږ غواړم هر یو راځي او ډېر په واضح ډول باندې په سوشل میډیا کې په رسنیو کې کښېني چې مونږ غواړو ښوونځي خلاص شي ښه دا ښوونځي ما تړلي دا ښوونځي د کومې عام نجلۍ پلار تړلی دا ښوونځی چا تړلی دا ښوونځی همدغه تا تړلی ده او ته نن بېرته راځي ما ته کښېني چې ښوونځی زه غواړم چې ښوونځی خلاصي په غوښتنه باندې څه نه کېږي عملي کول په کار دي دوی د ځي په نړیوالو سټیجونو کې یا په نړیوالو کنفرانسونو کې کښېني او ټول هغه څه چې نړیوال ورته وایي هغوی دا د ځان سره نوټ کوي او راځي خپل هېواد ته ښه بیا خلکو ته وایي چې په تمه دی خو خلک هغه وخت کې په تا اعتبار وکړي چې یو مثبت څه له تا وګوري د ښځو په وړاندې په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره چې تا یو مثبت څه ترسره کړي چې څوک په تا باندې باور وکړي چې هو دا د راتلونکي لپاره پلان لري اوس دا د ښوونځیو مسله که چېرته مونږ تاسو راواخلو چې تر ټولو نه اولویت لري ښه مشخصاً دلیل چې دوی وایي چې په دغه دلیل باندې مونږ ښوونځی بند کړی هغوی دا نه شي وړاندې کولی اوس که د نجونو د کالیو مسله د حجاب مسله راواخلي د افغانستان کې د ښوونځیو حجاب بیخي صحیح ده که په هر عالم ته کښېني هر مفتي ته کښېني هغوی ورته هېڅکله داسې یو څه هغوی زه فکر نه کوم په دې باندې انتقاد وکړي چې دغه حجاب د دغه نجونو صحیح نه ده او که راشو په نصاب باندې وغږېږو چې مونږ دولس یا تقریبا څوارلس مضامین لرو په دې کښې پېنځه شپږ مضمونه مونږ یوازې دیني لره حدیث هم ویلې تفسیر هم ویلې ډېر داسې مضامینو چې باید لوستې هم وایي د عمر په تقاضا باندې نظر په صنفونو باندې یعنی نصاب هم کاملا یو داسې یو نصاب نه و چې خدای مکړه د عقیدې او د اسلام په حساب باندې کوم ذره زمونږ نسل ته ورسېږي ځکه ټول پلرونه غواړي تاسو هغه نجونې چې ښوونځیو ته ځي او هغه نجونې چې ښوونځیو ته نه ځي په هغه که د عصري زده کړو په حساب وي او که هغه د دیني زده کړو په حساب وي تاسې سره مقایسه کوي چې کومې نجونې په کښې زده کړې دي کومې نجونې کولی شي خپله لاره په سمه توګه په ټولنه کښې پیدا کړي یا کومې نجلۍ چې درس ویلی هغه ښه مور کېدلی شي او کومې نجلۍ چې درس نه ده ویلی هغه ښه مور کېدلی شي معمولا کله چې په یوه ټولنه کښې مېرمنې په ځان باندې بسیاوي په ځان باندې متکي وي که هغه په علمي لحاظ وي که هغه په اقتصادي لحاظ وي تاسو باور وکړئ په هغې کورنۍ کې هېڅکله شخړې نه رامنځته کېږي ځکه په افغانستان کښې چې اکثره ستونزې رامنځته کېږي هغه دای چې عام و تام ټول مسؤلیتونه د سړیو ور په غاړه اچوي بلکې دا سړیو خپله غوښتي ځکه هغوی ښځه یو رقم په کور کښې قید کړې ده چې د بیرون ډیر ورکه مسولیت خزه کول چې هغه تر سره کې هغه هم د خپل مسولیت باندې خپل غاړه باندې اخیسته ده. زه همیشه وایم مهم سړی که چېرته وغواړي خپل ښځو باندې اعتبار وکړي، هغه چې کله کور کې نه وي سړی د خپل کار او روزګار پسې ځي، زړه به یې په دې باندې ډاډه وي چې ما په کور کې یو قوي تکړه هوښیاره ښځه پرېښې ده، زما په نشتون کې کولی شي که چېرته بیرون کومه ستونزه زما د اولاد مقابل کې پیدا کېږي هغه حل کړي، که چېرته په کور کې پیدا کېږي په ډېر راحتۍ سره هغه مسایل حل کړي. دا خپله د سړیو په فایده ده چې د هغوی له اوږو نه دغه د مسؤلیتونو بار را کمیږي. نو زه وایم چې هغه کسان چې ښوونځي بند کړي دي هغوی واقعا هم د افغانستان د نجونو یا په افغانستان د ټولنې د بنسټیزو د له منځه وړلو لپاره دغه کارونه پیل کړي، ځکه که چېرته ښوونځی بد ده، که چېرته زده کړه بد ده،
بله بله ډېر زیاته مننه. بیرته به ور وګرځو اغلی قمر نیازی ته. نیازی صاحب، تاسو د شملې نیازی خبرې واورېدلې چې دوی ویل که چیرې طالبان د افغانستان جوړولو ته راغلي وو نو هغه څه چې خلک غواړي باید هماغسې دوی عمل کړی وای، مثلا مکتبونه خلاص وای، مېرمنې کار ته تللی، نور فشارونه او محدودیتونه یې په مېرمنو نه وای وضع کړي، خو دوی دا هر څه ته شا کړې ده او دوی هغه څه چې وایي هماغه خپل عملي کوي. د تاسو څه وایي، آیا دا خلک ولې دا رقم کوي؟ دا د افغانستان د تاسو له نظره مایه دا د افغانستان تباهۍ ته راغلي دي؟
سل په سله دا داسې یوه ډله ده، یو زما په اند دا هغومره چې زه تحلیل لرم، هغومره چې زه درک لرم، هغومره چې زه وینم دغه حالات څېړمه، دا یو پروژهیي کار ده. دا ټول افغانان په دې باندې پوهېږي، یعنی که موږ وایو چې د کور ښځه یو بې سواده ښځه چې په هیڅ نه ده خبر په سترګو ړنده ده، لایې سر خلاصېږي، چې دا یو پروژهیي کار ده چې زموږ په نارینه باندې تحمیل شوی ده او موږ نارینه نن ورځ دغه کار کوي په موږ باندې تحمیلوي. دا یو پروژهیي کار ده، دا د بلې خوا څخه تحمیلېږي، دا پر افغانانو باندې تپل شوی ده، دا د افغانستان شاتګ غواړي، دوی نه غواړي په منطقه کې په نړۍ کې چې افغانستان پرمختګ وکړي. افغانان ډېر زر پرمختګ کوي، افغانان ډېر زر اقدام کوي، هغه کار وړتیا هغه استعدادونه چې په نړیوال کې په 24 ساعتو کې رشد کوي په افغانانو کې په 4 ساعتو کې رشد کوي. نو 6 ساعته تفاوت تاسو خپل وګوري مقایسه کوي، تبا نړیوال نه غواړي چې دوی پرمختګ وکړي. نو دا نړیوال پروژې دي، نړیوال غواړي چې دوی ته داسې یو د غور ته ورکی د سیو فرصت دوی ته ورکی ترڅو چې دوی راسي د یو خواڅخه دوی خو د مسجد او د منبر او د غسرې کار راغله دلته پر چوکي او په اقتدار کې نو نظام په لاس ورته ورکړل، ټول جوړ او کاټ یې په باندې خراب کړه، ټول یې خراب کړه، در بدر یې کړل، دلته سیستم جوړ او هر څه ټول په باندې لمنځه ویورل، خزو باندې قیدتونه په باندې ولګول. دا دوی خبرې نه کوي، دا دوی لکه روبات غوندې ګرځي. کنی نو دا که هر یوې افغان وي، هر یوې مسلمان وي، هر یوې پښتون وي، اسلام خدای نه کړ دا د نامبدی سره مخ کړل، پښتانه د نامبدی سره مخ کړل، د په تمام معنی پښتو اسلام خلکو ته نړیوال ته وشرم ول کم کړل. دوی دغه فکر د ځان سره نه لري چې ولې زه داسې کوم، ولې داسې وکم، خو دغه ده چې دا خپله پروژه ده او دا د پروژې یو روبات ده، خپله هڅې فقط هغه خپل کارونه تر سره کوي. موږ د خورکې د خبرو په تایید باندې خپل بچي په خارج کې دي تحصیل کوي، نو ایمه او ایتا په بچي باندې ول زړه وسوځي. د خپل فقط د پروژه کې چې هغه امتیاز ورته ورکول شوی ده، هغه امتیاز ته په تمه ده، څو وخت د پروژه خلاصېږي، څو وخت برته یو بل څپه راځي، هغه ته په تمه ده. زما سل په سل کې انده ده.
بله ډېره زیاته مننه. ډېر زیاته مننه. بیرته به راسو اغلی شملې نیازی ته.
بله
مهربانی تاسو ته
پکار ده. افغانانو ته پکار ده چې په دوی کې هغه افغانان دي چې واقعا مسلمان دي، واقعا افغان دي، په ځان باندې یو حساب کوي، رښتیا جهاد یې کړی ده، هغوی باید دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي. که د نورو ذهنیت نسی جوړولای، ځکه چې هغه د دې تر سویه لوړه ده، هغه دا نسی کولای، د هغه کلي د بل چا په لاس کې ده، د هغه د ماغزه کلي ادي اقل خپل د ماغزه کلي خود ستا په لاس کې ده. ته خو خدای ته ځې، ته خو خدای ته مسؤل پاتې کېږي، په
پدی پویگی مسلمانی نو تا یو فرصت چی دلاز که دا مغا فرصت خیز استفاده وکا یعنی که ادی اقل ورسا دانگ نسی زان شاته که دا با هم یو خی یو خکار دی چی تا زان شاته که اغا فرصتونه چی دوی تا برابر سوی دا اغا پروژوی امتیازات چی دوی اخلی که ما اخلا دغه څخه خدای د مسولیت خو ځان وباسه زما حق ورونو ته چې په دوی کې ځان رښتیا مسلمان غړي په دوی کې رښتیا ځان افغان بلی ځان پښتون بلی هغه ته دا توصیه ده.
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ. بیرته راګرځو اغلې شملې نیازی ته. په خبرونه کې ویل سول چې عام خلک د دې طرفدار دي، البته دا یو واضح حقیقت دی چې دوی درس وایي دوی کار ته لاړ سي. تاسو به موده مخکې د ښوونې روزنې د وزارت د وزیر خبرې اورېدلې وي چې دوی ویل چې دا د افغانانو غوښتنه ده چې مکتب د له شپږمه تر دولسمه نه وي، ځکه موږ دا اقدام کوو. تاسو څه وایئ؟ له داسې یو وزیر نه به د خلکو امید د خلکو تمه څه وي؟ او ولې دا رقم یو خبر کوي چې مخامخ عام خلک هم ګوري چې ټول مقابل کې پورته دي او غوډي زده کړه غواړي، کار غواړي. یعنی دا هغه خبر دی کوي چې شیبه وروسته رښتیا کیږي او ټول خلک وایي چې نه، موږ دا رقم نه وایو. تاسو په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ.
ډېره مننه د دې وزیر په اړه. خو زه وایم چې اصلا دا د بحث موضوع نه ده چې موږ د دې وزیر په اړه خبرې وکړو، چې دا وایي چې افغانستان د کلتور مطابق نه ده چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي یا دا چې خلک نه غواړي. ته لومړی دا مات وایي چې ته له کوم ځایه راغلی، ته په دې باندې پوهېږي چې دغه شلو کالو کې څومره پلرونو خپلې لورګانې ښوونځیو ته ولېږلې، که هغه په ښارونو کې وی، که هغه په کلیو کې وی، که په غرونو کې وی. حتی غوښتنه یې وکړله ډېری کورنیو چې باید ښوونځي جوړ سي، د نجونو لپاره لیسې جوړې سي، که چېرته متوسطې دي هغوی د شپږم صنف پورې زده کړې کوي، هغې نه وروسته باید دوی ته لیسې جوړې سي. او تاسو باور وکړئ ډېری پلرونو چې مخکې به یې له ډېره پخوایي چې کدی دا فکر نه لري چې لورې زده کړې وکړي، هغوی نه وروسته چې کله د دوی په سیمه کې لیسه پیدا کېدله، مثلا لیسه جوړېدله، دوی خپلې لورګانې تر لیسې نه به فارغېدلې. حتی دوی اجازه ورکوله چې په بل ولایت کې دوی پوهنتون ولولي، په لیلیا کې پاتې شي، یا دا له کوم ځای یو پردی کس راغلی. نه د افغانانو له کلتور خبر ده، نه د افغانانو له غوښتنې خبر ده. دا وایي چې افغانان نه غواړي چې لورګانې ښوونځي ته لاړ شي. په دې شلو کالو کې د افغانان دومره بې کلتور او بې فرهنګ او چې خپله لورګانې ښوونځیو ته لېږلې، بیا دا د کلتور سره څه تړاو لري؟ زموږ په کلتور کې دا تیر شوي دي. زموږ تاریخ ته موږ وګورو چې موږ په ټولنه کې ښځې لرلې، موږ وزیران لرلې، مختلفو برخو کې کار کوو، زموږ نجونې ښوونځیو ته تللې. دغه یو عمر، دغه اوږد تاریخ افغانان بې فرهنګ او بې کلتوره و چې دا ډېرې په سپین سترګۍ سره راځي. نن د دې افغانانو په منځ کې درېږي او وایي چې دا د نجونو د پلرونو غوښتنه نه ده چې باید ښوونځي وتړل شي، یا څوک نه غواړي چې خپلې غټې لورګانې د دیارلسو نه پورته عمرې چې وي هغوی ښوونځیو ته ولېږي. تا ته په کوم اساس باندې وایي چې عام خلک ټول نارې وهي، د غره خلک نارې وهي چې موږ غواړو لورګانې هم ښوونځیو ته لاړې شي؟ ځکه هغوی د تعلیم په ارزښت باندې اوس پوهېږي، هر څوک په دې باندې پوهېږي چې هغه توپیرونه باید له منځه وسي چې په نجلۍ باندې زده کړې وکړي که پالک باندې. ټول برابر سره په دې باندې پالکانو په نجونو باندې کورنۍ زده کړې کوي. بیا دا څوک دی چې د افغانستان د افغانو سړیو له اړخه دا خبره کوي؟ په هماغه ځای کې چې کله دا خبر شوی ده، ولې ورته چا غبرګون نه ده ښودلی؟ ورته نه دي ویلي چې د تیس کله دی خپلو نورو افغانانو د لورګانو استازولي نه شي کولی. اوس که چېرته ته نه غواړې چې لور دې پرېږدي، یا دا ستا شخصي غوښتنه ده چې ته نه غواړې لور دې ښوونځیو ته لاړ شي، بیا ته په کوم اساس باندې، په کومو سترګو باندې راځې د پوهنې وزیر ځان معرفي کوي چې زه د پوهنې وزیر یم؟ ښه، د پوهنې وزیر ستاسو په خبرو په تایید باندې چې هغه داسې نظر ولري چې عام خلک نه غواړي، یا داسې د کلتوري مسله ده چې نجونې باید ښوونځیو ته لاړې نه شي؟ مطلب دا چې کلان باید موږ تمه له دې نه وشکوو چې یوه ورځ د ښوونځي نجونو ښوونځي پرانیستل شي، ځکه چې دوی د عامو خلکو له من څخه نه دي، دوی د عامو خلکو له غوښتنو څخه نه دي خبر. دوی په خپله خوښه، په خپل زړه راځي یوه خبره کوي. کله چې وزیر دا خبره کوي، مطلب دا چې هر هغه څوک چې تمه لري چې سبا یا نن به ښوونځي پرانیستل کېږي، کلان دا تمه دې وشکوي. ځکه چې زه خپله به تمه وم چې شاید شاید دی یو مهربانی وکړي د نجونو ښوونځي حداقل پرانیزي. مګم نه زه به تاسو یو موضوع یادونه وکړم چې دوی کله کله د نصاب یادونه کوي. تېرې پوښتنې ځواب په تړاو کښې ما غوښتل دا ووایم خو نه پوهېږم دا موضوع بلې خوا رانه لاړله. دی چې کله وایي چې دغه نصاب صحیح نه ده، اسلامي نه ده، مونږ خو تر ننه پورې لکه مفتی نه کم مولوی صاحب نه دا نه دي اورېدلي چې دین کې د ښځېتوب او نرتوب چې دا سړي برتریت لري او ښځې برتریت نه لري، دا خو مونږ نه دي اورېدلي. زمونږ په دین کې د برتریت معیار چې دا هغه یوازې تقوا ده. ښه، ته چې هماغه نصاب زمونږ هلکان لولي او هماغه نصاب د نجونو لپاره ناروا ده، دا کوم دین ده؟ دا خو بیا وتړه، دا د هلکانو ښوونځي وتړه چې نصاب څه ده؟ نصاب سم نه ده، نه د نجلۍ لپاره سم ده، نه د هلک لپاره سم ده. ځکه په کوم عمر کښې چې ته دا نصاب ورته تدریس کوې، هماغه عمر کښې نجلۍ هماغه فکر لري او هلک هم لري. ولې هلکان بیا لاړ شي ښوونځیو ته، نجونې لاړې نه شي؟ دا یو ډول بهانه ده د ښځو د کار کولو، د ښځو د زده کړو، او دا چې دا کلتوري مسله ده کلن ده د افغانانو له منځه خل نه دي، دا پردي خلک دي راغلي دي نن په افغانانو باندې له بده مرغه حاکم شوي دي. هغه خپلې غوښتنې او خپلې کړنې او هغه څه چې دوی هدف لري چې باید ترلاسه کړي افغاني ټولنه له منځه وي، هغه دوی دغه دوامدار لګیا دي ورباندې.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندی اوسئ. بېرته راګرځو میرمن قمر نیازی ته. خپرونه هم وروستیو شېبو ته رسېدلې ده که په دا وروستیو کښې تاسو دا راته وایئ چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، څه کول په کار دي چې د افغان میرمنو نجونو غږ واورېدل شي او هغه دوی چې کوم حق لري هغو ته ورسېږي، څه وسي؟
یوازنی اقدام ده اوس مونږ تاسې په سترو سترګو ولیدل د محسا موضوع، چې هغوی ټوله یو غږی شو، نړیوالې غږ واورېده، اقدام کولو ته هغه د زمینه یا فرصت برابر سو. نو زما غوښتنه زموږ د افغانانو څخه هم همدغه ده، هغه کسان چې ځان ته وایي بالخصوص نارینه قشر ته مې اشاره ده، هغه دې دغه غږ د ښځو د تعلیم زموږ سره یو برابر اوچت وساتي، بدرقه دی کی تر څو نړیوالې موږ غږ واوري، دوی موږ سره ملاتړ سي، چې نړیوال زموږ سره ملاتړ سي، تر څو چې دوی موږ ملاتړ ونه اوسېږي. دوی وایي ما ته اکثر دوستان مسیجونه کوي، پیامونه ږدي، وایي موږ ته باندې دلته بیان ازادي نشته، کویداد ده که مونږ تا غږ بدرقه کړو، تا پوست باندې یو دوه درې کمنټه ورکړو، مونږ پسې سبا څېړنې کېږو، بیا په یو بانه او په بل بانه په یو تور په بل تور بندي کېږو، بیا مو ټلیفون چې کېږي بیا بندي سو، بیا یو میاشتې په ناحقه په دغه کښې نظارت خانه کښې پروت یو، داسې مشکلاتو سره مخ یو. خو زه وایم خو دا که یو یو ده در باندې، خو یو دم دې سي در باندې ټولو باندې دې وسي، ټول خو به دوی هم نه سي بندي کولای، ټول خو به دوی هم نه سي وژلی، ټول خو به دوی هم له منځه وړلی نه سي. راسئ ټول یو ځل یو غږ سئ، غږ اوچت کوي، زموږ ملاتړ وکوي، خپل د خوندو ملاتړ وکوي، خپل د لورګانو ملاتړ وکوي، د افغانستان د بقا دپاره، د افغانستان د پرمختګ دپاره، د افغانستان د شاتګ د مخنیوي دپاره زموږ سره همغږی شئ، غږ مو اوچت وساتئ، زموږ ملاتړ وکوي، تر څو دوی هم مجبور سي، نړیوال هم دې ته اړ سي چې موږ غږونه واوري او بالاخره یو جدي تصمیم ونیول سي د خوندو د حقونو دپاره، تر څو زما هېڅ خور، زما هغه بدبخته خور، هغه بدبخته بوره مور چې زوی یې د لاسه په دې وطن کښې ورکړی، مایوب ورته پروت دی، محتاط زوی تېنه ورک دی، هغه بدبختې ښځې خپل حقونو ته ورسېږي او په ځان بسیا سي او یو ښه راتلونکی ته امیدواره سي انشاءالله.
بله، ډېره زیاته مننه میرمن قمر نیازی او آغلی شملی نیازی. له تاسو څخه یوه نړۍ مننه چې یو ساعت مو په دې خپرونه کښې له موږ سره ګډون وکړ، او له اورېدونکو څخه هم ځانګړې مننه کوو چې د موږ او تاسو دا خبرې او دا بحث یې واورېده. دا وه نننۍ د مخکښو ښځو خپرونه. تر بیا په هر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
خبر مسکا دے دے چھ ہنسے ماں حسد قربانش فدي حسك دي تادي تخواق دي كترخ دي دا قلونا كوبا دي وايت تادي چه پزر دي وايت تادي چه پزر Oh, hey, gum, chida, chida.